ریډیو دا زانیس اجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم که تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو اچولی نو هغه واچوئ. د هغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال رازق فهیم په اړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړي دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زمو همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی رپورټ یې رالېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو پخپله رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس تسبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه یې د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر. همیشه موږ ته موکرا کړی ده.
ولې مې دي چې تاسو ناول لیکئ؟ تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث. تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ؟ موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب، دا د سم نه دی اورېدلی، دا بچاس یو خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېرې جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي. نو تر څو چې یو باقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیکته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلی باور مې پکې.
استاسو د شاعری چې دا د پیچلې ګڼل کیږي او کره کتون کې ورته د هندي سب نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لګه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کره کتنه کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکې په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپلې شاعری په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځه ونې دي، زموږ تخلیقات دي که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای سته دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي. یعنی د هند سبک چې دی کنه، هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو د دې سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل شي. زه خو بدا فکر کوم چې کزما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ داغه دننه که لږ ډیر امکان موجود هم دی کنه دا شاید هغه راکم کی.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپل دا ګمان لرم. دویمه خبره دا ده سیمانا څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې مانا یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه، او ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او له هغه سره معامله هم داسې کوم. نو خلق بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ږدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی بانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خرسولم ہم
کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جنبلم ہزار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره پر مرکې ته دوام ورکو.
د شعر او ادب سره مقاله رسمینه شو. فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته؟
شعر لیکل بیخي له ماشوموالي څخه خو چونکې په یو داسې چاپېریال کې مو ژوند کړی دی چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و، د فوک په شکل کې هم، د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم، او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا د پغه والا باندې هم. نو شعر همیشه ځان ته متوجه کړی یم، او بیا یو وخت داسې راغی غالبا په اووم ټولګۍ کې چې دا مې زړه ومنله سي یاره په کار دی سي که ما ته دا شی خوند راکړي نو طرف په ځان کې وګوره سي شعر لیکلی سم که نه سم لیکلی. او یو ماتو ګډ شعر مې ولیکي، ما خیال دی چې دا زه په اووم ټولګۍ کې وم بیا شعر مې لیکلی دی، او له هغه پس بیا په شعر پسې بقاعده بیا مې ابتدا کړې ده، او بیا د ملګرو سره ناسته او د هغوی څخه رهنمایي اخیستې.
فهیم صاحب، د کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو، تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ، د دې څه وجه ده؟ شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده، خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه؟ د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي، بدلوي را بدلوي.
یاره خټک صاحب، حقیقت دا دی که نه چې څومره شاعري په کار و ما کړې وه، ما هغومره شاعري نه ده کړې. نو کتاب مو هم مرتب کړی دی، او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی. خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه، یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل 23 کاله اوسو چې ما هغه کتاب راغلی دی، د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي، خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي. نو له دا سهولت څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده، سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي، نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې چې هغه شاید ستا په نظ باندې او ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي. او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښ یم نه دی، خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی.
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب؟ په کومو کومو ادارو کې، په کومو کومو ځایونو کې، او څومره زده کړې مو کړي دي، او اوس څه کار کوئ، په څه بوخت یې؟
خټک صاحب، بوري کې پیدا شوی یم، هلته مې زده کړې کړي دي، ما خیال دی تر ګریجویشن پورې، او بیا کویټ ته تللی یم، له کویټ سره مې بیا هلته ماسټري کړې ده. د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي دي، درې څلور ځایه پاتې شوی یم، په لویو یونیورسټیانو کې، په انګلستان کې هم، په امریکا کې هم، د لږ لږ مودې دپاره. خو بس ژوند مې بنیادي دانشگاه پاتې شوی ده، او له هغه نه مې زده کړه کړې ده، که دا درته وایم غلطه به نه یي.
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي، یعنی د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول، دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه، چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي. دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي، یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي، او څه تبصره پرې کوئ؟
خټک صاحب، په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر قسم خزنده موجوده ده، نو سړی به د چا چا جواب کوي. نو خو بهرحال هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري، خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی، او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د دې وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي، نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم. په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري. البته دا چې مطلب خپل زمیر او خپل ایمان سره یې کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی یم او دغه مطابق دا کار کړی دی او ښه مې کړی دی زما په خیال. یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړمه کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی. زما کار چې دی هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی. نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زه راړم پرمختګ سره یې وتړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډیولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ځای ته لا هغه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړم. نو دا کار ما ته داسې معلومېږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان.
دلته د کره کتنې کم بهیر چې دی په پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نورو نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېرش څلوېښت کاله پې تېر وي. اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي. اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده؟
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډېره په دلتم د اردو او د نورې سیمه ییزې ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کېږي چې بحث هلته په یورپ کې زور شي په غرب کې زور شي یا ترې یو نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته هغه ژوې دلته راورسېږي. نو ظاهره د پښتو هم له هغو څخه ماوره نه ده. خو زما په خیال په پښتو کې یو بله ستونزه دا ده که موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي. نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونې دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته د خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې پکې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته. خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول پکې قصوروار یو ځکه چې د ډېر مال ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د ځمکې سره تړلي حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي. او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کېږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدایم ژړلې شو. گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدایم ژړلې شو. گزارونا
سندره تاسو اورئ اوس بیا د رازق فهیم سره خپلې مرکې ته دوام ورکوو.
د شاعرۍ په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتونکي څومره ارزښت لري د یو شاعر دپاره؟
نه، د شاعري ظاهر ده کره کتنې په اخوا باندې، خو شاعري بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري، خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وي که نه. یعنی ستا مجموعی ټولنه څومره علمي وي، نو په هغه کې د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر مابین چې کوم ربط او تعلق وي، هغه هغومره مربوط هم وي او پرمختلونکی هم وي. خو چې چېرته په مجموع کې ټولنې له داسې حالت سره مخامخ وي سي، هغه بنیادي خواندګي سي یا سواد سي، هغه وستونو سره مخامخ وي، نو هغه ټولنې سي هغه له هغه علمي بهر زخه پاتې وي. نو ظاهره ده هلته بیا هغه د تنقید پیمانې او بهیرونه سي وي، هغه هم هغه رنګه ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې دی که نه هغه شعر ته نسي رسولی. یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي، نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي. نو او دا په داسې ټولنو کې کېږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسي زیات یو، علمي کم یو.
په شاعرۍ کې، پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کېږي، د دې په اړه څه وایې؟ په کوم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپله هم داسې تجربې کړې دي کله؟ لکه مثلا تاسو نثرم لیکلی دی کله، یا موټه پیزه لیکلی ده، یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه، لکه مثلا هایکو به واخلو، دا هم لیکلی ده چېر؟
خټک صاحب، نوې تجربې خو پکار دي، او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې، یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې، د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوې. ما دا دویم اړخ راخستې ده. خو په دې دواړو کې دننه هم کله کله ډېر دا ضرورت وګڼم چې یاره پکار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خود داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه، داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته، نو لاغه وجي زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل، بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده. خو زه د خپل فکري او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیاتونو ته توجه وکم او ورسم، او تجربه کړی مې هم دی. دا نوی شی نثرم مې هم لیکلی دی، نثري نظم مې هم لیکلی دی، آزاد نظم مې هم لیکلی دی، او دا زه چې د کومې سیمې نه یم، داغه فوک ډېر بډایه دی، او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم. نو که ژوند وفا وکړي، انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
رکھے زدے فرشتے دا من خدایا زمونگ ملک تکڑی را ٹھولے
تو تیری رسولی
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت ندی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل تا دے مزکی آغا خپل اولاد دے دا غزل دادر تو ہے یعنی مزک دانے سے مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی پو مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رق چی پاتا سو دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انسانی قضا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکلې د لنډه کیسه خاکا تکل یا کومه مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکلې دي کنه او کلی کلی مې نو چرته چاپ شوې دي کنه دي چاپ شوې او کنه مې لیکلې نو ولې مونږ دي لیکلې
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکلې ده یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوې او نور داسې نثري کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړی نو دا نورې کیسې د مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سزما دننه سې کم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نه وکړای سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وسې نو پرې شي ځکه چې ما سره دغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډېر دغه را سره موجود و مواد را سره و او ما په کار وای چې هغه شاته کړی مه وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن سي یو څه شیان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا سي چې هغه ته به یو شکل ورکو که خدای کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم که نه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جاذب او بیا مزولی و ډاکټر کومیل کزل باش عارف تبسوم او پایدین گران او کاری جمع گل او مالک زیر دا ټول دا زموږ داسې ملګري وو چې دا مو هر ورځ زموږ ناسته ول او ادبی ناستې به کېدې ادبیات به څېړل کېدل تنقیدي نشستونه به کېدل او په تنقیدي نشستونو کې به موږ خپلې افسانې او غزلې تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه څخه دغه تنقید چې کوم بنیادي فن دی که نه د خصوصا د تخلیق که د غزل و که د افسانې ټیکنیکس و په دې شانو باندې تر هغه زیات وپوهېدلو کوم چې موږ په کتابونو کې ویلی دی بیا کوټې ته لاړم په کوټه کې بیا دا د ملګري لیکوال چې کوم دغه و که نه هغه وخت مشران و محمود ایاز و سهیل جعفر و درویش خټک درویش دورانی او نور ملګري امزولی خلیل باور و دا ټول نو هلته هم یو فعالیت خو ناستې پاستې کېدلې او شعر مم لیکلې او ادبي هلو ځلو کې به هم مختولو اسلام آباد خو داسې شنډ غوندې ځای دی او دلته سیا یو دوې ادبي دغه دې تنظیمونه دي په هغو کې هم داسې خبره روانه ډېره نه معلومېږي ورانه ډېره ده پکې نو مګر دا دی ما او تا او حاجي طیب او عارف تبسوم او دا ملګری د احساس خټک دا خو موږ خو خپلې ادبي ناستې ژوندۍ ساتلې دي او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړي
د ساينس او ټکنالوژۍ د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی ځکه چې وایي چې اوس به د مصنوعي ځیرکتیا چې ده مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پرمخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی چې استاد په کار کولو کې اسانی درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي چې هغه تا ته وایي چې لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي ده یا د هغه کتارسس سي دی زما خیال نه دی چې په اے آی یا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کړي دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولی سي چې ته یو خپل داسې خیال چې هغه یو شکل نشي پیدا کولی هغه کې مرسته در سره وکړي خو بیا هم د مرستې تر حده پورې دی دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویلی شي چې دا بیا هم ادب دی
او کم ته به موږ دا ویلی سي سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ سي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی یار سوم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تاورم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوی
پنهان یم یار می هندو ز مسلمان یم زیار د پار درم سر جر کب موجودی او بدر کرانم صاف دل تفاهم یار زم در سر خانه دوران شجوگی یار زم در سر خانه دوران شجوگی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ، تاسو چونکه شاعر یې نو د شاعرۍ خبره کوو، د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب، دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غومره به ادبیات او فن او دغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کیږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس ته کنه چې هغه کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کی هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپله د دې پوښتنې د دې جواب درک کول سي، مطلب اهمیت موږ وایو وڅه ته که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دی، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دی.
د پښتو کتابونه خو په خو هم دسې خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو دغه سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چې راغلی نو نور هم خلک چې دی هغه بخت شول کنه، په دې کې زیات بخت وي کتاب ته ډېر وخت نه ورکوي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټې ورته ونه څومره دي پښتو ادب ته؟ ځکه چې دې سره ډېرو خلکو د پښتو لیکل هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پې کېږي، ادبي پوسټونه کوي خلک، بیا په هغې باندې بحثونه کېږي، تذکرې پې کېږي، نیوکې پې کېږي، تنقید پې کېږي، داد ورکول کېږي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناست دي، پسونه خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناست دي یا په یو غونډه کې ناست دي، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده دغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسې مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې، نو چونکی کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سي نور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وقت لکھے، یعنی یو خاص ماحول در تپکار وی، یو خاص وقت پکار وی، کنا چې کم وخت راغه بس هغه وخت یو لیکي سنبالي کوي، او رکشي در نه سنبالول ډیر نه کوي. د شعرونو کتاب مو چې نه وخت سوی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالول او د محفوظولو طریقه مو سده په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي.
یار شعر خو ما غدارنګ یې کنا سی ولا سی څومره ش شعر دی کبد شعر دی، خو بهرحال ډیر وخت را نه وخت مصرا را سی کل کل دا سی سی پزڑا مصرا برابر سم او آغا پورا سی، یعنی دزتا تا پا یکین سر وایم اچ مطلب دا سی ام سی وی دی سی لس لس کال علمان ایوی غزل اخیستی دا سی نی چی غزل پورا نی خو آغا اتمنان نی پورا سی برت زا خراب کم گاڑی کم بیا نور پا کیولی کم بیا خراب کم بیا ی وقت دا سی را سی سی آغا خپل تکمیل تورس نو کل کل دا سی ام سی وی دی سی لس دو لس کال یو شیر خپل دا تکمیل پا مرالی کی اخیست او کله کله داسې هم سیوی دی چې په درې څلور منټ کې ما پورا غزل لیکلی ده، نو بس دا خو د شعر اډانه لري کله درازي او زنیم په خبر سیا کیفیت څه وي یا ماحول څه وي خو چې راغلی عموما داسې تازه د راغله او که وخت نه پیدا نه کښېنستلې نو بیا هغه زړه سي خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه، هغه که یوه مصره هم پیدا کړمه هغه چېرته په یو کتاب مثاب کې ولیکم بیا چې پې برابر سم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی.
زمونږ اوریدونکي به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي، زه هم اوریدل غواړم، نو هم چې غزل رته وای او نوې غزل وي نو ډیر بخی.
خټک صاحب دا دغه پابندی چې دوله ګوره د نوې غزل نو دا یو اخري غزل ده چې مالی کلی د زنه پوهېږم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیلو کې او لما سره دا مرسته کوي چې هم به مې وار پې تیر شي او هم به غزل درته ووایم. تا اورېدلې ده او ته یې په پس منظر هم خبرې.
زه خو ستاسو د ډېرو شعرونو په پس منظر خبر یم، خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي. ارشاد
شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویه معنا.
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویا مانا. دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم گویا مانا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویا مانا. او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا.
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا. په نظرونو کې د لمس احساس له کومه راځي، په بدنونو چا شیندلې د خودرویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو،
ډېر ښه.
نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. له پاسه راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، له پاسه راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا، د دې تصویر تر شا لیده سي یو لویه معنا.
اردو کې خو تاسې د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښېږي، مو په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې، په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟
او غالب خو مې ډېر خوښ دی، شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی، خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقع دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی. د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي، هم احساس را کوي، هم خوند ځینې اخلم، نو دا ټول مې خوښ دي، داسې یو تخصیص نه لرم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو اوریده، اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی، د خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تا
تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
چرسی کٹ میں وبا سدا لانتا ملا خوب نرازی.